قدر من اوریدونکو شیبه ورسته 15 دقیقې اونیس پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران ظرفیتونو ته په پام سره د هیواد ته د افغان کډوالو دا بهیر دوام نشي کولی. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې خطیبزاده وویل د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یو ګاونډي ونهچول شي، او زیاته یې کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د روان کال د جنوري له پایله په فاریاب ولایت کې نږدې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولي. ډبلیو اف پی پرون په یو بل ټویټ کې وویل چې د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې هم له 3,23,000 کورنیو سره د خوړو مرسته کړې. دا اداره وایي چې د روان کال پایله په افغانستان کې 14,18,000 کسانو ته خواړه رسولي، او په روان کال کې به 23,000,000 وګړو ته مرستې ورسوي. د ننګرهار د کانال رئیس وایي چې ډیر ژر به د دې کانال د پاکولو چارې پیل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر دا خبر په یوه خبرپانه کې چې نن سهار خبره شوه د کانال د رئیس مولوي غلام رحمان له قوله ورکړی دی. په خبرپانه کې راغلی چې د ننګرهار کانال له درونټي نیولې تر مومندرې ولسوالۍ پورې په 15 ولسوالیو کې تیریږي. 1.5 هکتاره ځمکه خړوبوي او زرګونه کورنۍ کار ترې اخلي. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او د دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هند له صدراعظم نارندرا مودی غوښتي دي چې له روسیې د تیلو پیر ګړندی نه کړي. بایدن پرون له مودی سره د ویډیو کانفرانس له لارې په خبرو کې وویل چې له روسیې د تیلو د اخیستو زیاتېدا به د هند په ګټه نه وي، او په وینا یې دا کار کولی شي د اوکراین جګړې ته د امریکا ځوابي اقدامات له خنډ سره مخامخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې هند په دې وروستیو کې له روسیې څخه د نفتي موادو پیر زیات کړی، او په پرونیو خبرو کې مودی له دې کاره د شاتک هیڅ کومه عمومي ژمنه ونه کړه.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د خبرونه ته ښه راغلاست. په پاکستان کې د چټکو سیاسي جریاناتو په دوام صدر اعظم عمران خان په پارلمان کې د اپوزیسیون د هڅو په پای کې سلبې اعتماد شو. له دې بدلونونو وروسته په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پای ته نه دی رسیدلی، او ښایي د بل حکومت تر واکمنېدو پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ به ژر پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د پاکستان کړکیچ د دې هیواد کورنۍ ستونزه وبلله، خو هیله څرګنده کړه چې دا بحران به پر افغانستان اغیز ونه کړي. د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو حکومتونو تل له پاکستان سره کړکیچن اړیکې درلودل، خو دا هیواد د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه مهم دی ځکه د هیواد مهمې ترانزیتي لارې له پاکستانه تیریږي. د افغانستان ډیری واردات له دې هیواده راځي، او میلیونونه افغان کډوال هلته دېره دي. طالبان د عمران خان د صدارت په دوره کې پر افغانستان واکمن شول، او پر عمران خان او د ده د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشي په وار وار له دې کبله انتقاد کېده چې د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو مناسبتونو کې خبرې کوي. خو آیا د عمران خان له بې واکه کېدو سره به د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې بدلون راشي، او د طالبانو اړیکې به د پاکستان له راتلونکي حکومت سره چې ښایي لویه برخه یې د مسلم لیګ او پیپال ګوندونو په لاس کې وي څه ډول وي؟ په نننی 15 دقیقې بس کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم، د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د خبرونه میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج، او د دریم خط د ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې مسؤول میرویس اشفته. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرې له معارج صاحب سره لومړی پیلومه. معارج صاحب، همدا ساده پوښتنه ده چې د پاکستان روان سیاسي جریانات به پر افغانستان که اغیز ولري تر ټولو زیات به په کومو برخو وي؟
د پاکستان کړکېچ تابان یو څه ډېر جزئي اثرات به دا ولري چې د نوي مشرتابه سره به د طالبانو اړیکې به په کومه کچه مندې او همداسې دغه نوی رهبري چې د پاکستان منځ ته راځي د دوی دغه میتود د پالیسي مخته وړلو به په کوم ډول مندې. په عمومیاتو کې کوم خاص اثر نه لري، ځکه د پاکستان پالیسي جوړوونکي کسان چې هلته دي معمولا نظامیان دي او آی ایس آی ته ډېره بریده پورې هلته ډېر زیات رول لري په بهرنۍ پالیسي کې، خصوصا د افغانستان په چارو کې او د نور ګاونډیو لکه هندوستان. او په عمومي کچه څه موږ وګورو، پخوا مثلا تحت الحمایه هیوادونه وه، اوس تحت الکنټرول هیوادونه دي. درېیم نړۍ هیوادونه اکثریت دي، خصوصا لکه پاکستان افغانستان، دا تحت کنټرول د غرب دي. نو بنا خصوصا د پاکستان څخه په دې غرب د خوانه د خپلو اهدافو د خپلو موخو لپاره د مجري هیواد په توګه جوړ شوی ده. هغه معمولا بدون لغنه د افغانستان له چارو سره چارواکو سره کوم خاص توپیري چلند نسي کولای.
مننه اشرف صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو او لکه څنګه چې امارات صاحب وایي چې د پاکستان پالیسي پوز جوړوي، نو په دې ترتیب سره د پوز په اړیکو کې به د ملکي حکومت له بدلېدو سره د طالبانو سره په تعامل کې بدلون راشي؟
هرو مرو ادا کېدونکي دي. دا چې د دې حالت څخه د پوز رول لا پسې زیاتېږي، نو هغه به پر طالبانو باندې او د افغانستان پر نننۍ چارو باندې متاسفانه منفی اغیز هم لري، ځکه چې یو خود ایس آی داس مهنه ده، بل دا چې دا فندمنتالیزم په پاکستان کې ډېر سابقه لري. دیوبند د ایس آی تر تاثیر لاندې کار کړی او کوي، او زموږ یو تعداد ډېر طالبان د هغو مدرسو څخه فارغ شوي او د ایدیولوژیکي له لحاظه هماغه چارچلن چې هغوی غوښتل دوی تر غواړي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. نو یقینا چې تېر حاکمیت څخه و موجوده حاکمیت چې ډېر امکان لري په کې د اسلامیانو رول لا پسې زیات شي، په افغانستان کې خپل اغېزه درلودلی شي.
ستاسو په نظر د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې یا لږ تر لږه پنځلسو شپاړسو کلونو کې د پاکستان له پوځ سره زیات و که له سیاسي مذهبي ګوندونو سره؟ د پاکستان
پوځ په پاکستان کې پر ټولو مسایلو باندې ډېر تسلط لري. سیاسي مذهبي ګوندونه هم رول لوبوي، مګر په بهرنۍ پالیسي کې د پوځ په خاصه توګه ایس آی ډېر عمده او اساسي نقش لري. مذهبي ګوندونه د ایدیولوژي تر لحاظه دیوبند ته مربوط دي، مګر مستقیما د دوی رهبری تر د ایس آی په لاس کې دي. یعنی پوز او ایس آی په کې ډېر اساسي رول لوبوي. نو د دې خاطر زموږ تنظیمونه او موجوده طالبان او تحریک متاسفانه د پوز او ایس آی تر تاثیر لاندې وو او دی.
مننه اشرف صاحب. مارج صاحب، څه فکر کوي تاسو په تېر حکومت کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د عمران خان پر حکومت لدې کبل انتقاد کېده چې د طالبانو په استازي توپ خبري کوي، فکر کوي چې دا لړۍ به پای ته ورسیږي او کبه بیا هم راتلونکي صدر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر بیا هم د طالبانو لپاره په نړیوالو ډګرونو کې لابي وکړي؟
دا نو کچېرې دلته رهبري یا د عمران خان په ځای باندې بل قسم راسي، دا لړۍ به دوام لري. په ډېره خواشنۍ سره چې ما وخت هم وویلې پاکستان یو مجری هیواد د غرب نړۍ دا غرب نړۍ افغانستان لکه توفه په ډول باندې پاکستان ته راکړی، د پاکستان د افغانستان مدیریت او چارې دوی مخته بوزي. نو بنان دوی د خپل وظیفې په بنیاد باندې چې غرب راکړی دا چارې مخته بیایي. خو په ټوله کې بیا هم زه تاکید کوم چې ملکی اداره ډېر واک اختیار نه لري، دا یو تشخیصاتي او سمبولیک اختیارات لري. په دې پاکستان پوځیان لکه د افغانستان پوځیان په ډول نه دي، وی ار پوزه یو سیاستمدار هم ده. وی تقریبا تر ډیره بریده پورې راځي په انګلستان کې ته زده کړې کوي. دا جوته ده، دا خاره خبر ده ټول په دې باندې پی که پخوانی تنظیمي مجاهدین او جادي ډلې وي یا اوسني طالبانو دي، ټول په پاکستان کې حضور سوي دي. د پاکستان په ملاتړ او د هغوی په مرسته هم د په افغانستان کې واکمن سوي دي. اوس هم د دوی کورونه د اکثریت په پاکستان کې دي، د ځینې مجبوریتونه هم اطاعت هغوی ته کوي او داسې په خوانه دغه په ملاتړ باندې تو وخت زری دي خامخا او ساري کې لري. نو بیا تاکید پدې باندې کوم چې دی نور هوادو بهرنی پالیسی لکه موږ د نه د سی ایچ پالیسی نه لري او یا دا چې دا فتن یو څه مخ تر ازیا غ مخ ته وړي نه هغه مخ له مخ پالیسیان جوړ کړی دي پروګرامونه جوړ کړی دي هر هواد پاک لمندي هغه پیږي چې وای څه وکي هغه خامخا پلی کوي او دا څوک پلی کوي پاوز او ای سای لبنان پرې کوم ترین نه راځي. افغانستان په چار کې د افغانستان بدبختی همیشه پاکستان غوښته ده. د افغانستان کې ثبات هغوی په خپله ګټه نه بول لکه نور هیوادونه چې فکر کوي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت دي، د دوی کورنۍ امنیت به خطر نه وي. پاکستان برعکس په بې ثباتۍ کې د دوی ګټې دي. که چېرته مضبوط قوي حاکم نظام منځ ته راسي بیا نو دا د پاکستان خپل ضرر پیدا کوي. لومړی دا چې بیا هغه نظام خپل خاوره تر ټکه مارګلې پورې دعوا کوي، دوام پښتانه او بلوچان چې په پاکستان کې دي دوی بیا فکر کوي دماغ خپل ذاتي وطن حکومت جوړ سره ده. بیا هغوی د پنجابیانو دا ظلمونه او حالات چې ویني بیا هغوی نه تات نه کوي مختر اړي. نو بنا دلته همیشه بې ثباته هېواد بل په بې ثباتۍ کې دوی اقتصادي چارې مختر وړي.
له تاسو نه غواړم یوه بله پوښتنه م کوم چې د پاکستان بې ثباتي البته که دوام وکړي د پاکستان سیاسي بې ثباتي دا به د سیمې پر وضعیت په مجموع کې نه یوازې د افغانستان یا له افغانستان ورهاخوا څه اغېز ولري؟
په هېڅ صورت مې د پاکستانیان پنجابیان ما وخت مولې صدې خپل ګټو تخپل ملي مسایل تر دژمن کسان دی خوښار کسان دی دوی هیڅ وخت به سباتی تر ډیر حدا پر نه پیدا دی ورځ خبر ده اته هفته تر ډیر نه زی معمولا یو څو وخت دا کار کوي. دا ز پاکستان د سیاسي لحاظ یو څه د غرب په سترګو په لیدو کې او بغاوت په دې کې اوس له چین سره اړیکې جوړې کړې وې، یو عمران خان پوتین سره ناستې کړې وې، یو 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 ډول یو تهدید یې ورته ورکړ چې مثلا د امریکا غوښته چې دوی فشار لاندې راولي، کله بلوچستان پرې راپورته کړل او کله نورې مثلا دغه دلتا حسین ډلې راپورته کړله چې دوی ته هغه جوړ کړي وو او لږ تهدید په ډول کې مارم بیا هم پوځیان هوښیار وو.
یعنی یو خو ناامنی او امنیتي بې ثباتي ده او یو سیاسي بې ثباتي ده. سیاسي بې ثباتي هم پر سیمه اغېز نه لري ستاسو په نظر؟
په هیڅ صورت من نه لري. یو وخت زه په پاکستان کې په چیرته ومه زه هلته ډیپلوماتم تیر سوی یم. بیا ما یو پوښتنه هغه وخت کې چې پرویز مشرف د الوتکې په هوا کې نوازشریف بنده کړی و غوښته چې هغه ووزني چې بیا هغه مځکې ته راکوز سه. موږ فکر کاوه چې ودی او غچ اخلي نوازشریف نه مارم کله چې هم کته چې هغه غرض یې ونه کړ او جنرال ما پوښتنه وکړه مال ده ته سزا نه ورکوي هغه نه کې وای نه وای موږ سیاسیونو ته سزا نه ورکوو او نه یې وزنو. دا بیا یو ډول باندې ساتو چې بیا په کاریږي د پاکستان په سیاسي چارو کې. یعنی دوی تر دې اندازې پورې خپل راتلونکي دې مسالې ته پام کوي خامخا چې کله وګوري چې د اقتصاد ته سیاست ته یو تشنج منځ راځي بیا فورا سره کوي فیصله کوي جوړې فیصله بیا څوک کوي پوځیان کوي پوځیان بیا په زور باندې بیرته بهرهي دا مسله.
مننه. اشرف صاحب فکر کوي چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي یا له امنیتي نظره بې ثباتي منتفیده نشي راتلی؟ که راتلی شي ستاسو په نظر اغېزې به یې پر سیمه څه وي؟
یو څه بې ثباتي همدا اوس رامنځته شوی مګر دا به ډېر دوام ونه کړي ځکه چې نه یوازې پنجابیان بلکې هغه پښتانه چې هلته بیا هم په اردو کې او په ایس آی کې رول لوبوي هغوی سیاستمداران دي او د پاکستان د ګټې د خاطره ډېر ودغه مسایلو ته لمن نه وهي. زه فکر کوم ژر به تو کنټرول لاندې راسي او دا چې خلک په تور د مثال په د روسیې دوه ورځو کې د په خاطر توګه په دوه شپو کې د عمران خان پلویان دي دوی کوم سره قناعت وکړي ځکه چې دا د غرب لاس ته الک دوی غوښتل چې دا کار وسي کنه نو که خلک پکې رښتیاګو غټ رول لوبولای شول دا تغیرات به نه راتلل په پاکستان کې مګر اساسي نقش پوز او ایس ای لوبي او د دې سیاسيون لکه د افغانستان سیاست مداران دي چې پاکستان د منافعو د خاطر دغه مسایل به ژر تر ژره مهار کی تر کنټرول لاندې راولي او به ډیر لمن ورته ونه وهي او دا چې پر افغانستان باندې څه اغیز لري یقینا تر دې هم د موجوده سرپرست حکومت د اړیکو دوی سره دی چې دوی خو اوس متاسفانه یو لاس نه دي یو خوا ډېر ورسره نږدې دي بل خو هم داسې نه دي چې ډېر به لري مګر یو څه توپیر پکې شته دي. زه فکر کوم چې دوی متاسفانه هیڅ درنه په افغانستان کې د سرپرست حاکمیت شیم چې دوی کوم برنامه وتنه لري، نو باندې چې د یو منفعل سیاسي کتون کې په توګه خپل رول ولوبوي او څه به ډېر اغیزه ونه کړي، مګر دا چې هغوی وغواړي چې یو مطالب ته نور هم پسې چټک کې درنه په افغانستان کې، دا به نږدې ورځو کې معلوم شي.
او شفته صاحب، تاسو د پښتنو یادونه وکړه د پوځیانو د سیاسيونو، مګر د عامو پښتنو یا هغه پښتانه چې ملتپال پښتانه دي، دغه وضعیت به فکر کوي څنګه شي د عمران خان له تلو سره او د نوې ادارې له راتګ سره چې احتمالا د مسلم لیگ مشر به په راس کې وي. یعنی په مجموع کې د خلک ډیر زیات په یو ډول سره تړلی دي د افغانستان له جریاناتو سره، د دوی موقف د دوی وضعیت په څه ډول شي؟
د دوی لپاره یو څه محدودیتونه بلا پسې زیات دي، ځکه چې عمران خان یو قومي لیدنې درلودل او دوی سره په نږدې په تماس کې وو، د دې مورد څخه ډیر ځان ته خپل ګوند ته ګټه پورته کول. دا چې تغییرات راسي او د عمران خان په نشتون کې یقینا دوی لپاره، یعنی د پښتنو لپاره او د دوی تحریک لپاره او د دوی سیاسي فعالیتونو په اړوند یو څه محدودیتونه لا پسې زیات شي او منفي اغېزې به پر دوی باندې وکړي.
په کومو دلایلو؟ یعنی څه ډول منفي اغېزې؟
یعنی دوی کله چې مستقیما د پاکستان صدراعظم سره روابط درلودل، دوی ته د امکاناتو ته برابر شوی و، د اقتصادي لحاظ نیولې تر تبلیغاتي او سیاسي فعالیتونو پورې. دا چې عمران خان وروسته د دې په پاکستان کې اساسي نقش ونه لري، نو د دې ځای به دغه نیسي آی اس آی او پوز. او پوز او آی اس آی د عمران خان پالیسي او دغه د ګوند پالیسي به نه لري، نو د دې خاطر دوی محدودیتونه لا پسې زیات شي. او دا چې زموږ سرپرست حاکمیت هم د دې قومي توامیه څخه یووالی شي، څه استفاده کول او ګټې پورته کول، دا به پسې محدود شي، ځکه چې دا د پاکستان په نفع نه وو او د افغانستان په ګټه د تبلیغاتي لحاظ ډېر دی، مګر د عملي لحاظ متاسفانه هغوی بیا هم ژمن دي د پاکستان له ګټې خاطر نه، د افغانستان له خاطر. دې خاطر فکر کوم چې یو لر محدودیتونه به ور باندې ولګول شي او دا تبلیغاتي اړخ به ډېر لا پسې ضعیف شي.
مننه. مارچ صاحب، د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکي به څه ډول تاسو ته ښکاري؟ یعنی څه به پېښ شي له پی ټی ایم سره؟
ګوره، دغه پی ټی ایم یا کوم ګوندونه چې په هر هېواد کې یا خامخا بهرنی ملاتړ هم لري، پی ټی ایم دوی چا ملاتړ لري، هندوستان سره دومره مرسته ونه کړله مثلا چې په کارو باید کړی وای، بیا راځو افغانستان ته چې افغانستان باید کړی وای، ځکه افغانستان ادا کې تر اټکه پورې دما یا مرګري پورې دما خپله خاوره ده او پښتانه دما دي دما افغانان دي، مانا په صورت باندې څه ونه سر کړلای. بله خبر راځي چې دوه خبرې سمې سفر احتیاطي ملت ته وکړو. یو چې پاکستان کې چې هر ګوند او هر سیاسي یا پوځي او بخره غواړم سیاسي یا مذهبي ډله سره پورته کوي، خامخا آی اس آی هغه کې اثرات لري، خپل نفوذ پکې کوي او کنټرول لري پر صورت باندې که پخوانی دي که اوسنی دي که نوی راپورته کیږي، او که بیا کوم یو بغاوت کې سر روان نه کوي، خو د موږ د پی ټی ایم ټول رهبران هم مشران هم یو رضبان ته ولېږل، نو په دې باندې اسناد جوړ کړه. به زه د افغانستان مسلې ته په زغرنده وایم، په ښکاره باندې وایم چې په آی اس آی په رهبري د افغانستان کې دا اوس طالبان دي، هم دوی خپل کسان لري، خپل کسان جذب ځای کړي دي. طالبان هم ټول داسې مکمل داسې نه دي، ځکه ستا پاک کسان ستا سپېسلي کسان ستا مثلا خو هېواد ته ژمن کسان ستا، خو په څنګ کې داسې ډلې هم څه سي نه تنه ایسای ته نورو بهرني استخبارات د نړۍ ته هم کار کوي، هغوی کېنولي دي. که چېرې تا پاک سپېسلي طالبان وکړی شي، وطن بین طالبان وکړی چې استخبارات فعاله کړي، دوی پرګوته کې یو د قانون منګول ته اوس پرې دا بخه خبرې کوي. دغه چلوې کاله پر رهبری د افغانستان کې د ایسای ګډاګیان متاسفانه
کار کوي فعال دي خصوصا د مجاهدینو طالبان په وخت کې.
مننه. په څو لنډو دقیقو کې چې پاتې دي زه غواړم چې په دوو مسلو باندې ستاسو نظر واخلم، یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په مسله او بله د کډوالو مسله ده. اشفتا صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارت کې به څه بدلون راشي له نویو بدلونونو سره؟
هیڅ په باور وړ نه دی چې فوجیان د پاکستان په تجارت کې هم لوی لاس لري او همیشه دا د وی تر کنټرول لاندې وو او دی په راتلونکي کې هغوی بیا خپلې ګټې ته ژمن دي، مګر په دا شرط چې د افغانستان لپاره هغوی اصلا دا انساني ژمنه مد نظر کې نه لري متعتفانه، او دا ځکه چې د افغانستان لخوا هڅه یو تدوین شوی اقتصادي پالیسی خصوصا په دغه وروستیو کې هیڅ وړاندې شوی نه دی. یقینا چې تاثیر لري، مګر دا په دې پورې اړه لري چې د افغانستان لخوا د موجوده سرپرست حاکمیت کم څه وي ته وړاندیزونه کېږي. که وړاندیزونه نه وي نو هغوی تمن څو ورځې د مخه په تور د مثال یو قرارداد چې دوی نشر کړی وو د ترانزیت په حق ده، چې د افغانستان او پاکستان ترمن ترانزیت به سر له اوسه تر یو کال پورې آزاد دي. که داسې وسي تاسو فکر وکړئ چې افغانستان 15 میلیون کسان دي، اولت څرنګه چې په 2000 کال کې نشر شو 2.8 میلیون کسان دي، او پاکستان یو صنعتي هیواد دی، نو د هغوی ترانسپورت او ترانزیت آزاد چې رښتیا ګوډنه به افغانستان پکې څه به جوړ شي، او بیا د هغوی موټران اکثرا یا کاملا د غری راسل اسفات دي د فرمان یا جلو شترنګي، نو د تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان په ترافیک کې منفی بدلون رامنځته کیدای شي. په دغه شکل باندې اقتصادي مسایل باید حتما برنامه ولري.
دغه قرارداد، ترانزیتي قرارداد چې تاسو یادونه کوي، البته لاند که جواب راکړي، دا خو د پاکستان له پخواني حکومت سره شوی وو، یعنی له پاوت سره نه وو شوی، دا یو سیاسي خبره نه ده، دا یو تجارتي خبره ده. د نوې واکمنۍ له راتلو سره به فکر کوي چې په دغه ډول جزئیاتو کې هم بدلون راشي.
دا دغه موجوده سرپرست حکومت یو قرارداد دی، دغه ورته د مخه نشه شوی وو، دا بیرته سرتنظیم شوی او تر یو کال پورې پاکستان دا مسائل بالکل د مالیاتی لحاظ د اخر د کال کې به ورسره وسنجي او نور جزئیات به راوړاندې کی. دا موجوده خبره ده، او د اقتصادي لحاظ د غالیو په حق له هم یو څه وړاندیزونه شوي چې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د عمومي تجارت د ترانزیت چې د افغانستان څخه مال تجارت به پاکستان ته ځي، په دغه مهور دي کې خبرې سره شروع شوی، مګر نتیجې ته نه دي رسیدلې. یو مدون برنامه ورته جوړ شي د افغانستان په ګټه باندې، او د پاکستان هم اکثرا تاسو ووري چې د افغانستان میوه کړی چې سرحد رسیدي به یو مشکل او پرابلم ورته جوړي. دغه موارد هم دا اوس روان دي، زه امیدوار یم چې ورته یو څه برنامه جوړ کړي چې دغه موضوع تر کنټرول لاندې راشي.
ډیره مننه. تاسو مارچ صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دا نویو شرایطو کې اقتصادي اړیکو ته څه ډول ګوري؟ کلان راته وایس لطفا.
ګوره، د اقتصادي اړیکو مبنه د هیوادو د ګټ خپل ملي ګټ پر بنیاد باندې جوړیږي. دغه لپاره پالیسی او پروژه جوړی او پروګرام ته جوړی. افغانستان په دې اقتصادي نه پروګرام لري، او بل خوا ته چورته ګورو، پاکستان د افغانستان ټول اقتصاد په ځان متکی کړی دی. یعنی دغه سلاره،
یعنی څه باید وکړي چې دغه سیاو پالیسی چې تاسو وایي جوړی کی طالبان؟
یو پروګرام یو پالیسی به داسې جوړ کړي چې کوم تړون یو څه له پاکستان سره کې به نړیوال ضمانت تر دې ته ترلاسه کړي. متاسفانه دا کار نه شوی، او افغانستان ټول متکی پر پاکستان ده. پاکستان څه غواړي؟ په خپل ګټ باندې ټول تجارتي سوداګري چارې کې. همدا اوس موږ ګورو دغه ترانزیت مرکزي آسیا ته نورمال ډول باندې دي. افغانستان کله څه زړه غواړي، څه زړه نه غواړي. مثلا ترانزیت یا د تجارت په بندر کې دریو بندي وبار لاوه چې تعود هم کوي سره تړون هم سره کوي مرم بیا بیا تفاوتي بدلته څرګندېږي ځکه پېږي چې افغانستان دا واک اختیار نه لري پاکستان مقابل کې څه ودرېږي خپل حق دفاع وکړي په خواشنۍ سره دا مشکل ورته جوړ شوی که دغه کله سره چې افغانستان استقلالیت مستقلق وانخلي دغه ګوډایي و جاسوسان د پاکستان بهر نه کړي او لرې نه کړي او له پاکستانه دا اوسنۍ رهبري خپل کورونه را ونه باسي نو مجبوریت ځان خلاص نه کړي نو دغه بدبختي به دوام
مننه وخت مو ډېر کم پاتې دی یوه بله پوښتنه هم له تاسو کوم مارج صاحب د کډوالو په وضعیت کې به څه اغیز وکړي نوی حالات او د پاکستان سیاسي بحران
پاکستان همیشه د افغان کډوال په خپله ګټه باندې استعمال کړي دي که چیرته اوسېږي هم له نړیوال نه په دې عقله پیسې اخلي له یونیسف نه دوی پیسې اخیستي ملګرو ملتونو څخه هم نه اخیستي دي نو بنا نه افغانستان خو نسي کولی مثلا په فري حالت کې کډوالو ته زمینه مساعده کړي د کار د تعلیم د معیشت د ځوان چې هغوی بېرته را اوسي خپل وطن ته نو بنا هغه بلته پاتې او پاکستان چې هر څه غواړي هغوی په دې باندې خپل خلاف د ټولو اصولو مقررات د کډوالیو دوی سره برخورد کوي او کړی ده ادامه ورکوي کوم تغیر په هغه کې نه راځي که رهبري تغیر کوي که نه کوي دوی هغه یو پروګرام مخې ته ځي بیا هم تاکید کوم د پاکستان هېڅ څه تغیر نه کوي هغه پالیسي پروګرام چې جوړ شوی ده پوځیان عملي کوي عملي کوي که ملکي ادار راځي او قضا کته پورته کوي کوم مشکل پکې نشته
مننه او اشرف صاحب له تاسو نه هم دا وروستۍ پوښتنه کوم چې د کډوالو وضعیت به څنګه شي په راتلونکي پاکستان کې په داسې حال کې چې سیاسي بحران ځپلی
دا متاسفانه لا مخ په خرابېدو دی ځکه چې د موجوده سرپرست حاکمیت د نه برنامې درلودو سره یو تعداد زیات افغانان ورځ تر بلې کډوال کېږي په پاکستان کې او هلته همدا اوس یو کور چې سړی وغواړي چې پرانیسي دا امکان بالکل نشته دی او پاکستانیت ډېر برلاسي شوي دي نور هم او د اقتصادي لحاظه د سیاسي لحاظه هر څه د هغوی په لاس کې دي او د افغانستان له خوانه هېڅ توجه ورته نه کېږي تاسو فکر وکړئ نن ورځ په پاکستان کې دغه زار او بېچاره حالت د افغانانو او په خاصه توګه په ایران کې او مګر سرپرست حاکمیت هېڅ کوم برنامه ورته نظری حتی یو اعلامیه مخبرولی نسی حتی یو خواهش هم کولی نسی ځکه چې دوی هېڅ برنامه نه لري او ډېر د هغوی تر اغېز لاندې دي او نه غواړي چې کوم د پوځ مشر یا د آی اس آی مشر د دوی څخه خدای نه کړده خفه نسی دوی د افغانستان دپاره نه غواړي چې څه وکړي متاسفانه راتلونکي کې په همدغه شکل باندې لا پسې منفي اغېزې به ډېر شي او د افغانانو ستونزې به را هم زیاته شي
تر زیاته مننه کاشکې د طالبانو مرستیال ویان ته چې ازادي رادیو بلنه ورکړې وه په دې پروګرام کې راغلی وای او د طالبانو د حکومت د دریځ دفاع کړی وای په هر صورت زمونږ د 25 دقیقې نننی بحث موضوعات همدومره وو له خپلو میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خدمي حرکت د مطبوعاتي کمیټې مسؤل میرویس اشرفتنه زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه
قربان تا نشم قربان وطن تا نشم قربان